شنبه د تلی لمړی نیټه د سپتمبر دروښتمه د اسدی رډو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د ماشام تر وبو جمعه په انټرنیټ کې په اسدی رډو ډاٹ کام کې اوریدل شي. پر اډیو کې اسدی رډو په ټول افغانستان کې په منځني څپه 12 پښنیبي او د افغانستان پاکسر لوی شارونو کې د اف ام په 3.5 خبري شي. روانه خبرونه زحمت شیبر د میر احمد صافی په تخنیکی لارښوونه مخترم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې به وړاندې واوري چې د ارګ د چارو په اداره کې یو کارکونکی د قومي تفرقې په تور سرنوالي ته معرفي شو. خو تر هر څه مخکې خبرونه. بل سبا ته مده د افغانستان د کابینې 12 نومان وزیران ولسی جرګې ته معرفي شي. د افغانستان اجرایي رئیس هند ته روان دی او د تور سمندر په اوبو کې د کډوالو یو کښتۍ ډوبه شوې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دولس کاندید وزیران به د دوشنبه په ورځ ولسی جرګې ته معرفي شي. د ولسی جرګې نائب منشي عرفان الله عرفان اسدی رډو ته وویل چې دا وزیران به د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش ولسی جرګې ته ور وپیژني. د وای د کرهنې او د کلو د بیا رغونې او پراختیا وزارتونو لپاره دوه کاندیدان چې نوي غوره شوي او لس تنه کاندیدان چې مخکې غوره شوي وو د جمهوري ریاست د محترم مرستیال له لوري ولسی جرګې ته ور معرفي کیږي. د هغوی د کاري پلانونو تر اوریدو وروسته به جرګه په راتلونکې یوه اونۍ یا لس ورځو کې د هغوی لپاره د رایو صندوقونه کیشته. د افغانستان د ولسمشر په نوي فرمان کې نصیر احمد درانی د کرهنې وزارت او مجیب الرحمن کریمی د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت ته د کاندیدانو په توګه معرفي شوي دي. تر دې مخکې لس تنه نور وزیران نومول شوي وو. تمره د افغانستان او هند ترمنځ یو لړ تفاهم لیکونه لاسلیک شي. دا تفاهم لیکونه به د اجرایي رئیس د هند سفر پر مهال امضا شي. د اجرایي ریاست مرستیال وین جاوید فیصل ازادي رادیو ته د عبدالله عبدالله د هند سفر په اړه وویل.
اسلام بیت شه د اجرایي رئیس د یو اصول د فلای کوم شری د روان یونی چاشن باندې هندستان سفر وکړي. د سفر کې د هند لومړي وزیر او د هندستان د تجارانو او پانګوالو سره ناست لري. ترڅنګ د افغانستان او هندستان د سوداګرۍ او پانګونې په کنفرانس یا ناست کې هم ګډون کوي. دوه هیوادونو ترمنځ په سفر کې دوه اړخیزو اقتصادي همکاریو څو هوکړه لیکونه هم لاسلیک شي.
جاوید فیصل د کابل او نوې ډیلی ترمنځ د نویو تفاهم لیکونو په اړه جزئیات ورنکړل. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله به د دې سفر په ترڅ کې د هند له سر اعظم نریندرا مودي او یو شمېر نورو چارواکو سره وګوري. همداراز به له هندي سوداګرو سره خبرې وکړي. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي د کابل په ملي پوځي روغتون کې به د پوځي او ملکي زخمیانو د درملنې او پالنې یو ستر مرکز جوړ شي چې تر 50 میلیونه ډیر ډالر به پرې مصرف شي. د غوښمنتر ماموریت په خبر پانه کې چې پرون خبره شو راغلي پر دې مرکز به څلور 50 میلیونه ډالر ولګول شي او د سلو ناروغانو د پالنې او درملنې لپاره به ځای ولري. په دې روغتیاي مرکز کې به شزینه او نارینه زخمیانو ته د فیزیوتراپی ټول امکانات موجود وي. په دې مرکز کې به د افغانستان د طبي علومو د اکاډمۍ شل شزینه محصلانو ته د استوګنې امکانات هم برابر شي. د خبر پانه په حواله دا ځانګړی مرکز به تر 2019 میلادي کال جوړ شي. د ترکیه سمندري ساتونکو وایي د کابنیونکو یو وړه کښته چې کډوال پکې سپارو د توري بهيره په ساحل کې ډوبه شوې ده. په دې پیښه کې یو وشتن خپل ژوند له لاسه ورکړی دی او 15 تنه له هم تری تم دي. د ترکیه سمندري ساتونکو وویل لشتر لشه څلويشت کډوال د دوی د تجارتي بيړيو په د دوی او د تجارتي بيړيو په مرسته ژغورل شوې دي. د ترکیه د سمندري ساتونکو په وینا د کښته پرون تر مرختو مخکې د استانبول د ختیس په 200 کیلومتر کې غرق شوه. کډوال د توري بهیرې لالارې غوړي چې رومانیا ته ځانونه ورسوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ سختې خبرې او ګواښونه د منلو نه دي. د سرګل اوروف په وینا دې ته اړتیا ده چې دواړه لوري له خپلو دریځونو یو ګام شاته شي. لاوروف پرون په نیویارک خبرې غونډې ته وویل د امریکا متحده ایالاتونو او شمالي کوریا د وړکتون د ماشومانو په څیر لانجه پیل کړي چې څوک نشي غلي کولای. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د امریکا د ولسمشر د ورستوي خبرو په جواب کې وویل چې هغه رواني پلوه ګډوډ دی. ترامپ هم کیم جونګ اون ته د لیونی خطاب کړی دی. د امریکا ولسمشر د سیشن بی پورس د ملګرو ملتو عمومي غونډې ته ویلی وو کپیونګ یانګ ل خپل اټومي پروګرام شاته نشي امریکا به مجبور شي چې شمالي کوریا لمنځه یوسي. او روسي خبردار دی چې د روسي په نوویسا بیرسک سیمه کې پرون لشترلشه درې نیم زره کسانو د حکومت د مخالف سیاستوال الکسی نوالنی په ملاتړ لاریون وکړ. لاریون د سایبریا د دې شهر په مرکزی پارک کې پلان شوی و. د شهر چارواکو پر دې لاریون بندیز لګولی و. الکسی نوالنی د پرونی لاریون ګډونوالو ته په وینا کې په روسیه کې د خپلواک قضایي سیستم د ماشونو د لوړېدو او د تعلیمي لګښت کمېدو پر اړتیا خبرې وکړې. نوالنی وروسته پر خپل ویب پاڼه د لاریون د ګډون کوونکو مننه وکړه. په روسیې څو میاشتو کې د روسیې په بیلابیلو ښارونو کې د الکسی نوالنی لسکونو همکاران او د هغه د کمپاین کارکوونکي نیول شوي دي. الکسی نوالنی د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین په زغرده نیوکې کوي. هغه د جمهور ریاست په ټاکنو کې د کاندیدۍ لپاره کمپاین پیل کړی دی. په روسیه کې به د ولسمشرۍ ټاکنې په 2013 میلادي کال کې وشي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه د ولس پښتنې په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په واورې چې د افغانستان د چارو د ادارې یو تن څارنوالي ته معرفي شو.
ښاغلی مخکښ د چارو ادارې یو تن کارمندو هغه چې کوم اسناد خپاره کړي دي هغه د خپل شخصي فکرو دا د چارو ادارې نمائندګي نه کوي او نه هم دا د چارو ادارې د رهبری تدګا ده.
امریکا غواړي د افغانستان د طبي زیرمو په برخه کې پانګونه وکړي. موضوع مو د قانون او پټرولیم د وزارت لویان سره شریک کړي.
د امریکایي متحده ایالات رول ډیر عمده په دې دی چې د هغوی په ټیکشلو ظرفیت د اکثر هیوادونو نه ډیر قوي دی او اقتصادي کومې قدرت په توګه معنی کولی شي د افغانستان د سکتور سره مرسته وکړي تر څو په خوب درې.
نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې په خپل ورستیو غنو کې د تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي او په دې خبری مجله کې د شون رنگونه پروګرام په ورستیو کې خبرو.
مونږ به ډیر مس کوو او بس دغه کې میچونه مغه کړ برابر کړو. جمعې بم یا شل شل او را یا دول سره میچ بم کوو. پنځه سیزه مو والی سریزه مینه ته والی
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی لوی څارنوالي ته سپارښتنه کړې ده چې د چارو ریاست د یو کارکونکي د خبرو په ارتباط اچړنې پیل کړي. مخکې د افغانستان د جمهور ریاست د چارو ادارې ویلي وو چې د ثواب الدین مخکښ د مسلې په اړه د لوی څارنوالي د مداخلې اړتیا نشته. د ادارې وویل چې ثواب الدین مخکښ یو عادي مامور وو او له کمپیوټر یې داسې معلومات خپاره شوي چې قومي مسایل پکې مطرح شوي دي. فرشته جلالزی له نورو جزئیاتو سره.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په حکومتي چارو کې هر ډول تبعیض غندلی او وایي چې هیڅ وګړي ته به د داسې کار اجازه ورنکړي چې د افغانانو ملي یووالي ته زیان ورسوي. د ارګ په خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوه د ولسمشر غنی له خولې لیکل شوی چې هغو معلوماتو چې په ورستیو کې د چارو ادارې ته د یو منصوب وګړي په حواله خبره شوی سخت متاثر کړی دی. په خبر پاڼه کې راغلی چې ولسمشر غنی نیویارک ته د سفر په ورستیو شوبو کې له دې مسلې خبر سو. د خبر شوې لیک جزئیات ولوسل او ډیر خوابدای دی. د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال بیګا ازادي راډیو ته وویل چې جمهور رئیس غنی لوی څارنوالۍ ته په دې اړه د څېړنو سپارښتنه کړې ده.
جمهور به لوی څارنوالۍ شورا یې دایته د صدرین طرفه مجانبه انجام داده و در تشخیص عامل و عاملین این رفتار زشت اقدام نموده و در رشدی احکام قانون اساسی و سایر قوانین نفسه کشور با آنان برخورد نماید.
یو شمېر خبری رسنیو تیر اونۍ د چارو ادارې د مامور ثواب الدین مخکښ له لوري د داسې معلوماتو د خپرېدو خبر ورکړ چې قومي مسایل پکې مطرح شوي وو. مخکښ د معلوماتو طرف شا کېدو وروسته له دندې استعفا وکړه. خو د سې شنبې په ورځ پر فیسبوک پر خپل شخصي پاڼه یو ویډیویي پیغام خپور کړ او خپاره شوی معلومات یې چالی وبلل. د جمهور ریاست د چارو ادارې د ارتباطاتو مسؤل سعید الله ترکی ازادي راډیو ته وویل چې ثواب الدین مخکښ یو عادي مامور او هغه معلومات چې د هغه په حواله خپاره شوی د چارو ادارې رسمي نظر نه څرګندوي.
ښاغلی مخکښ د چارو ادارې یو تن کارمندو هغه چې کوم اسناد خپاره کړي دي هغه د خپل شخصي فکرو یو ساده کاغذ وو هغه کاغذ خپر شوی دی. دا د چارو ادارې نمائندګي نه کوي او نه هم دا د چارو ادارې د رهبری تدګا ده. په دې موضوع کې دا چې دا کاغذ کوم کاغذ د دغه لیکته و یا د نشر کړ دی په دې کې قومي مسایل و چون در د خپل شخصي فکرو چې قومي مسایل ته لمن وهله او دا خپل اشتباه د ومنل چې قومي مسایل ته لمن وهله او په امبیا کړ باندې استعفا هم ورکړه چې استعفا د چارو ادارې د رهبرۍ لوري منل شوی.
تر کې زیاته کړ چې د مسلې په اړه چیرنې پیل کړي او له دې عمله چې خبره شوی معلومات د چارو ادارې رسمي نظر نه دی، د لوی څارنوالۍ د دخالت اړتیا نه ویني. خو د ارګ خبر پانه چې پرون خبره سو وای چې ولسمشر غنی د معلوماتو سخت خوبدای کړي او له عاملانو سره د قانوني چلند غوښتنه کړې ده. په خبر پانه کې د شاغلی غنی په حواله لیکل شوی چې د افغانستان قوت او ثبات د افغانستان په قومونو کې چې برابر او مساوي دي ویني او د هغوی پر استازي توپ فخر کوي.
ازادي خبری مجله اوري.
ولسمشر اشرف غنی او د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په څنډه کې د پنځشنبه په ورځ په خپل کتنه کې موافقه وکړه چې امریکایي کمپنۍ د افغانستان د طبي زیرمو د استخراج په برخه کې مرسته وکړي. په دې اړه احمد تکل د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت لویاند عبدالقدیر متفی سره مرکه کړې. شاغلی متفی د مرکه په پیل کې د هغو هڅو په اړه خبرې وکړې چې د قانون د وزارت لخوا د بهرنیو پانګو د جذب لپاره پیل شوې دي.
مونږ د دې لپاره یو منظم سیستم لرو چې د بهرنی مستقیم پانګونې د جذب په برخه کې کار کوي او هغه ور هغه سہولتونه چې د دوی لپاره ماده شوې دي، هغه وسایل چې د دوی لپاره په کار شوې دي چې موږ وکولای شو یو داسې میکانیزم را جوړ کړو چې موږ بهرنی پانګونې ته مدیریت کړو. په دې اساس معنی موږ کولای شو چې موږ د وخت نه په دې معنی کار پیل کړو او مونږ د دې مثبت نتایج ترلاسه کړی. مونږ له ډیرو وادونو سره په تماسونو کې چې وکول شو په هغه مختلفو برخو کې چې مسلکی برخې دي او هغه کې د امریکایي متحده ایالاتو رول ډیر عمده په دې دی چې د هغوی پوتنشل او ظرفیت د اکثر وادونو نه ډیر قوي دی او اقتصادي قدرت په توګه معنی کولای شي د افغانستان اقتصاد سره او په خصوصا د افغانستان د سپور سره مرسته وکړي تر څو په خپل درې.
افغانستان په کوم اړخ کې د امریکا مرستو ته پته مده؟
د استخراج برخه کې موږ مختلف ډبرې لرو، مختلف معدنیات لرو، ګاز لرو. نو په دې کې هدف دا دی چې هغه برخو کې مشخصا په هغه برخو کې د استخراج پانګونې زمينه برابر شي کوم چې استخراج موږ مثلا مس دي، مثلا سره زر دي، هغه قیمتي معدنونه دي چې په هغه کې په ډیر فني استخراج ضرورت دی. نو په دې اساس معنی هدف هم دا دی چې موږ په دې برخو کې پانګونې د جذب غز پروسه چې دا ګړندې کړو او په اساس کې چې موږ دلته د دې سکتور ظرفیتونه وګورو دا فوق العاده زیات پټنشل دی او دا د دې ظرفیت لري چې بهرنی مستقیم پانګونه په غټه پیمانه کې جذب کړي. په دې اساس معنی د امریکا متحده ایالاتو کوم سرمایه گزارانو سره چې د دې ورته لري چې دوی په دې مختلفو برخو کې پانګونه وکړي او هغه استخراج زمينه برابر کړي کوم یو چې مونږ په غټه پیمانه باندې کولای شو او تر لاسه کړو. مشخصا مونږ قیمتي ډبرو او نیمه قیمتي ډبرې یا معدن لرو، د دې ترڅنګ مونږ نور هغه ظرفیتونه په دې سکتور کې لرو چې کولای شي هغه د ستري مستقیم پانګونې جذب ورته ولري.
د افغانستان حکومت څه فکر کوي چې د لویدیځوالو پنګونه به د افغانستان د قانونو په سکتور کې یو څه ګرانه پرنوزي د افغانستان لپاره؟
په مسلکي لحاظ د حکومت سیاسي اقتصادي پالیسي کې د داخلي سکتور د روش لپاره هم یو انصر په توګه معنی بهرنی پنګونه ته ترجیح ورکول کی. هدف دایي چې موږ وکول شو داخلي سکتور د دې جوګه کړو چې د بهرنی کمپنیو سره په ګډه او په مشارکت باندې کار وکړي. خو په غټه کې دغه پانګونه په اساس توګه چې له نورو هیوادونو راځي دوی هر ځای کې پانګونه کوي، کوم ځای کې چې منافع دي دوی معلومي اوسي او که موږ دغه منافع د افغانستان د ګټو سره سم د افغانستان د اقتصادي پالیسۍ په بنیاد باندې او د یو قانوني پروسې په بنیاد باندې ته کو بدون شک چې ګټې ډېر زیاتې دي. غربي ټکنالوژي استخراج برخه کې ډېر پرمختللی سیستم لري، کوم وکولای شو دغه سیستم دلته عملی کړو دا بدون شک افغانستان لپاره ګټه تمامېږي او بدون شک چې دغه قیمتي ډبرې دغه معدن د دې د صادرات په اړوند باندې خبره وشي نو دا تر ټولو ستر مارکیټ د دې لپاره غرب دی. د غرب مارکیټ کې د افغانستان شمولیت او په اساس د افغانستان لپاره زمينه برابر تر څو وکولای شي د امریکای متحده ایالاتو سره د مشارکت په بنیاد باندې بهرنی مستقیمی پاګونی او د دې لپاره چې موږ وکول شو دغه منابع موږ په صحیح معنا ترې ګټه واخلو دا به ډیر مثبت اقدام وي چې پانګوال دلته راشي او پانګونه وکړي. په همدې اساس معنی د ولسمشر په ځانګړي توګه او په مشخصه توګه د امریکای متحده ایالاتو د ولسمشر سره په کتنه کې په دې معنی خبرې شوې تر څو موږ کولای شو په دې سکتور کې هغه ظرفیتونه چې شته دی موجود دي لدینه ګټه واغستل شي او موږ کولای شو افغانستان اقتصاد ته لازم تدبیر چې ورته وجود لري دغه په بنیاد باندې موږ کولای شو افغانستان اقتصاد ته قوت ورکړو.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت ویاند عبدالقدیر متفی وو. و په جواب 15 دقیقې دی د نړیوالو چاپی خبرونو پانه راړو چې په خپل تاسو غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونه ته احمد تکل کتنه کوي.
وال سټریټ جرنال ورسپانه په یو مطلب کې پوښتنه کوي چې ولې افغانان د امریکا نوې ستراتیژي ته هیله من شوې دي. ورسپانه لیکي په 2014 کال کې چې پخوانی ولسمشر باراک اوباما تر 2014 کال له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وټلو پلان اعلان کړ، نو افغانستان له سختو حالاتو سره مخامخ شو. ورسپانه زیاتوي افغانان د انتخاباتو په نتیجه کې په خپل منځ کې وویشل شول او افغان ځواکونو د طالبانو او هغو تروریستي ډلو د ځپلو لپاره پوره چمتووالی نه درلود چې د پاکستان لزرګونو دینی مدرسو او خوندی مرکزونو څخه افغانستان ته روانو. ورسپانه یادونه کوي چې په داسې حال کې چې امریکا د افغانستان لپاره واضحه ستراتیژي نه درلوده، ایران او روسیه په افغانستان کې خپل دخالت زیات او طالبانو ته د وسلو ورکول پیل کړل. وال سټریټ جرنال لیکي چې لدې سره طالبان زړور شول او د بریا تصور ورته پیدا شو. پر افغان ځواکونو او د ولایتونو پر مرکزونو او ستراتیژیکو سیمو یې په ګڼ شمیر حمله پیل کړې. ورسپانه د افغان چارواکو لخوا د امنیتي ځواکونو د تلفاتو په اړه د ورکړل شویو شمیرو یادونه کوي او لیکي چې هغه مهال د ورځې 50 سرتیري په اټکلي ډول وژل کېدل. وال سټریټ جرنال لیکي اوس چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغانستان لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړي، افغانان یو ځل بیا ځکه هیله من شوي دي چې د ښاغلي ټرمپ پلان که څه هم ډیر جزئیات نه دي معلوم، خو د ټاکلي محل ویش پر ځای د شرایطو پر بنسټ د وټلو سپارښتنه کوي. وال سټریټ جرنال د مطلب په پای کې لیکي سره له دې چې د فعال دیموکراسۍ د یو لرونکو هیواد په توګه په افغانستان کې د سولې راتلونکو نه ده معلومه، خو لکه تر لږه افغانستان اوس یو امید لري. واشنگتن پوسټ ورسپانه په خپل پرونی غاڼه کې د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د سرمفتش د ادارې یا سیګار د ورستی راپور په اړه چې د افغان ځواکونو د ټریننګ پر پروګرام یې انتقاد کړی یو مطلب خبر کړی. سیګار په خپل نوی راپور کې په دې پروګرام کې د بدلون غوښتنه کړې او خبرداري ورکړی چې کدا بدلون رانشي نو د امریکا 2 میلیارډ ډالر مرسته به حیف شي. د سیګار مشر جان سوپ کو واشنگتن پوسټ ورسپانه ته ویلي چې متحد ایالات باید خپل قابلیتونه د افغان ځواکونو له اړتیاو سره سم کړي. ورسپانه د سوپ کو له قوله د ظرفیتونو د جوړولو په مسله کې د امریکایي ادارو د ستونزو یادونه کوي او لیکي د عدلي وزارت د افغان ځواکونو د روزنې ظرفیت لري خو د تمویل سرچینه او د کار مسولیت نه لري. پینټاګون هم لیوالتیا لري او هم مالی سرچینه، خو پوځي پولیس دا وړتیا نه لري چې د قانون د تنفیذ ملکی مامورین وروزی، او د بهرنیو چارو وزارت د چارو مسولیت لري خو نه د کار لپاره وړتیا لري او نه مالی سرچینه. واشنگتن پوسټ لیکي په داسې حال کې چې څه باندې 3.5 زره امریکایي سرتیري افغانستان ته روان دي، د پښتنې لا هم پر ځای پاتې دي چې په افغانستان کې د امریکا عمومي اهداف کوم دي، او د سرتیرو په شمیر کې له نسبتا لږ زیاتوالي سره به د خپل تر ټولو اوږدې جګړې اداره بیا څنګه په لاس کې واخلي.
بل لورته د افغانستان دفاع وزارت د سیګار د نوي راپور په عکس العمل کې وویل د افغان امنیتي ځواکونو پروزنیزو پروګرامونو کې د بدلونونو د راوستو هڅې روانې دي. په دې اړه تفصیل له کابل د ازادي راډیو د خبریال خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي پروزنیزو برخو کې د افغان امنیتي ځواکونو د نیمګړتیاو لرې کولو ته پام کیږي. دا په داسې حال کې ده چې سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزلو لپاره د امریکا هڅې له ستونزو سره مخ دي. خو د افغانستان د دفاع وزارت ویاند دولت وزیري د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې افغان امنیتي ځواکونه ښه روزل شوي او د دې له امله لاسته راوړنې هم لري، خو په دې برخه کې د ستونزو معلومولو ته د امریکا له متحدو ایالاتو سره یو ځای د ګډ کمیسون له لارې کار پیل کړی دی.
اصلاحاتو ته ضرورت دی او دا امکان نه لري چې یو څه د تل لپاره بشپړ وي. اړتیاو ته په کتو د امریکا او نورو بهر نن په تفاهم یو کمیسون جوړ شوی دی. په هر برخه کې چې بدلونونه تاړتیا وی هغه بدلونونه په کې راولي. پر دغه څلور کلن پلان جدي کار روان دی.
سیګار په دې وروستیو کې د افغان امنیتي ځواکونو په روزنیزو پروګرامونو کې د بدلونونو راوستل غوښتي او ویلي دي چې که بدلونونه پکې رانه شي په دې برخه کې به د امریکا میلیاردونه ډالر مرسته په اوبو لاهو شي. د سیګار په راپور کې راغلي چې امریکا په افغانستان کې د ستونزو له امله نه ده توانېدلې چې د افغان ځواکونو د روزنیزو پروګرامونو پیچلتیا تخمین کړي. په دغه راپور کې د امریکا د ځانګړي سر مفتش جان سوپ کولخلی لیکل شوی چې په ځینو مواردو کې یو امریکایي افسر د ټلویزیون د ځانګړو خپرونو په لیدو هڅه کړې چې کوم موارد افغان ځواکونو ته ورزده کړي. په راپور کې راغلی د افغانستان په ختیځ کې لیدل شوی چې د امریکا د اردو د هلیکوپټر یو پیلوټ یو افغان پولیس افسر ته ښوونه کړې ده. په ورته وخت کې د پوځي چارو ځینې پوهان وایي امریکا باید له افغان امنیتي ځواکونو سره په همغږۍ کې د یوه منظم پلان له لارې د دې هېواد امنیتي ځواکونه وروزي. د دغو کارپوهانو له ډلې امرالله امان ازادي راډیو ته وویل په دې برخه کې شته ستونزې د ظرفیتونو د ټیټوالي او د پوځي تعلیماتو د نیمګړتیاو سبب شوي دي.
د امریکا متحدو ایالاتو ژمنه کړې چې 130 تیاری افغانستان ته ورکوي. په کار وچی روزنه ورته 2 کاله مخکې شوی وای. اوس که موږ ته تیاری رالیږي او په ډګر کې ودروي او بیا زموږ کسان وړي او روزي، دا پخپله زموږ د نړیوالو دوستانو کاري تیروتنه ده.
د سیګار د راپور له مخې په 2016 میلادي کال کې د افغان امنیتي ځواکونو 1015 منصوبین وژل شوي او 1270 ټپیان شوي دي. د امریکا ځانګړی مفتش په دې برخه کې د تیر کال په نسبت د 15% زیاتوالي ته په کتو سره ټینګار کوي چې له دغه ځواکونو سره د مرستې لپاره باید ښه کارونه ترسره شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 2 د ماښام تر 2 له آزادي راډیو واوري.
آزادي راډیو د سهار له 2 د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدل شي. په منځنۍ سپه 12.5 اف ام 3.15، البته په منځنۍ سپه 12.5 د ماښام له 2 د سهار تر 2 بجو پورې آشنا راډیو هم نیولای شي. د افغانستان د کرکټ شپه گیزا ټورنمنت بندي امیر شامارانو پرون وګټه او د دې پایلو به وګټله. په دې اړه د ازادي راډیو په ویب سایټ کې تاسو یو ویډیو کتلی شئ او پروانه خبرونه کې لیو تنکی ځوان هلکی سره د کرکټ په اړه شخیدل یو چې دی وایي چې د ډیر ښه بیټنګ کوي. خو اوس نړیواله مسله راخلو. د روسیې په تر اشغال لاندې کریمیا کې یوې محکمې پرون د ازادي راډیو پر همکار میکولا سیمینا د بلتون غوښتنې د فکر د ملاتړ په جرم د 2.5 کاله تعلیقي بند حکم وکړ. زیاتو غربي دولتونو د حرکت سیاسي بللی او سخت انتقاد یې ورباندې کړی دی. د ازادي راډیو د اوکراینی برخې مسؤلانو ویلي چې میکولا سیمینا په عمومي ډول له هر ډول عمومي فعالیته چې ظاهرا ژورنالیزم هم پکې دی د 3 کلونو لپاره منع شوی دی. میکولا سیمینا شپشپیته کلندی. نور جزئیات فرشته جلال زی پر راپور کی.
د ازادي اروپا او ازادي راډیو عمومي مشر توماس کین د میکولا سیمین په اړه د محکمې حکم غندلې دی او دای د روسیې د چارواکو یو تنظیم شوی حرکت بللې چې په کریمیا کې د آزادو او خپلواکو ژغونو د غلي کولو لپاره کوي. اروپایي اتحادیه ویلي چې پر میکولا سیمینا حکم د بیان له ازادي څرګنده سرغړونه ده. د اروپایي اتحادیه د بهرني سیاست د مشري فدریکا مغرینی ویاندې پرون په خبر پاڼه کې وویل تر هغه وروسته چې روسیه په غیر قانوني ډول د کریمیا ټاپوزمه له اوکراین جلا او له ځان سره الحاق کړه، دا حکم په کریمیا کې د بشري حقوقو د ناوړه وضعیت بیلګه ده. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې اروپایي اتحادیه د اوکراین د خاورې له بشپړتیا د ملاتړ پر تعهد کلکه ولاړه ده او غوښتنه یې کړې چې ژورنالیست میکولا سیمینا له تورونو بری شي. د امریکا متحده ایالاتو د اروپا د امنیت او همکاري سازمان او د مطبوعاتو د څارنې نړیوال سازمان د دې پیښې په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د میکولا سیمینا وکیل ایمیل کوربیدینوف ویلي چې د کریمیا په ستره محکمه او نورو محکمو کې به د استیناف غوښتنه وکړي او هغه رسمي پړاوونه به بشپړ کړي چې د اروپا د بشري حقوقو محکمې ته د ورتګ لپاره لازم دي. د میکولا سیمینا وکیل ویلي ګمان نه کوي چې په کریمیا کې به د استیناف له غوښتنې سره برای وګټي، ځکه د هغه په وینا د محکمې له مخکنیو غونډو او وروستي حکم ورته څرګنده شوی چې دا مسأله سیاسي اړخ لري. میکولا سیمینا د محکمې د حکم تر اعلان وروسته له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې حکم غیر منصفانه دی خو خوشاله دی چې حکم تعلیقي دی. هغه وویل چې د روسیې له عدلي سیستم مایوس شوی ځکه محکمې د متخصصینو او د دفاع وکیلانو څرګندونو او دلایلو ته هیڅ پام ونه کړ. سیمینا له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې پر هغه شوی حکم په روسیه کې د ژورنالیزم پر ضد دی. هغه ویلي چې د روسیې اساسي قانون ټولو وګړو ته اجازه ورکوي چې خپل فکر څرګند کړي او پر هر موضوع بحث وکړي. د روسیې حکومت په 2014 میلادي کال کې له اوکراین د کریمیا ټاپوزمې تر جلا کولو او اشغال وروسته د روسیې د جزا قانون ته یو نوې ماده ورزیاته کړه چې پر اساس یې په کریمیا کې د روسیې د خاورې د بشپړتیا په اړه سوال او بحث کول جنایي جرم وګڼل شو. میکولا سیمینا هم د روسیې د جزا د قانون د دې ماده پر اساس محاکمه شوی، خو هغه ازادي راډیو ته وویل چې د جزا د قانون دا ماده د روسیې له اساسي قانون سره په تضاد کې ده.
لاند خبرونه لرو. د افغانستان دولس کاندید وزیران به بل سبا ولسی جرګې ته معرفي شي. د ولسی جرګې نائب منشي ازادي راډیو ته ویل چې دا وزیران به د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش ولسی جرګې ته ورپیشني. تمه ده افغانستان او هند ترمنځ یو لړ تفاهم لیکونه لاسلیک شي. دا تفاهم لیکونه به د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د هند سفر پر مهال امضا شي. ټاکل شوی ده چې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د چهارشنبې په ورځ هند ته سفر وکړي. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت وایي د کابل په ملي پوځي روغتون کې به د پوځي او ملکي زخمیانو د درملنې او پالنې ستر مرکز جوړ شي او پر دې مرکز به $450 میلیونه ولګول شي. د ترکیې سمندري ساتونکو وایي د کب نیونکو یوه وړه کښتۍ چې کډوال پکې سپاره وو پرون د تورې بحیرې په ساحل کې ډوبه شوه. په دې پیښه کې 21 تنو خپل ژوند د لاسه ورکړی او 15 تنه لا هم تري تم دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ سخت خبري او غواښونه د منلو نه دي. د دواړو خواوو مشرانو د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې تر څنګ تیرونی یو بل ته سخت خبري کړې دي. د روسیې په نووا سایبرسک سیمه کې پرون لږ تر لږه 3,500 کسانو د حکومت د مخالف سیاستوال الکسی نووالنی په ملاتړ لاریون وکړ. د ازادي راډیو د دې خبري مجلې ورستیو ته رسیدلی او په پاتې څو دقیقو کې چې لرو د ژوند رنګونه پروګرام لرو او په دې پروګرام کې په کابل کې زما همکار ل یو کرکټ لوبغاړي سره شخېدل دی. دا په زړه پوری خبري سره ور
د ژوند رنګونه.
نوم یې هلال الدین دی او د پلار نوم یې اسلام الدین. زه کرکټ کوم.
دلته مې ویل ډېر ښه توپ دی کاو. دا چیرته زده کړی؟
دا مې دغلته پارک زده کړی.
اول سر کې چې راغلی بیا همداسې تکړه وی کنه؟
نه غونتي سست نور تکړه و. خو
څنګه دې زده کړه؟ یعنې څنګه پکې ښه شوې؟ کرکټ دې کوت کنه؟ همدلته دې چکاو زده دې شو؟
مونږ به ډېر مس کوو او بس دغه کې میچونه مغه کړو برابر کړو. جمعې جمعې به یا شل شل او یا 12 میچ به کوو.
کله دې سلیزه وهلې ده؟
25 مې وهلې. سلیزه مې نه وهلې.
د لوبي غواره لوبغاړی هم شوای کنه؟
او خیم دومره
بیا په دې لوبو کې د کله جایزه هم اخیستې ده کنه؟
نه نه مې اخیستې، خو د غیوه جمعه مې واخیستې یو مډال پلاستیکي.
هغه بیا کورته یوړ؟
هغه مې کورته یوړ.
بیټنګ کوي که بالینګ کوي؟
بیټنګ.
ولی بالینګ نشې کولای؟
بالینګ کې ویل غوته ټکی کوم.
بیا دا مالګری به دې هم بالینګ نه درکوي؟
نه نه راکې، بس دغه کې جنجال جوړیږي.
هغه ډېری منډې دي چې په یو اور کې ورکړې څو دي؟
ډېری مې ورکړې 10 دي.
10 منډې دي ورکړې؟ چیرته دي ورکړې؟
دغلته د پچ کې.
ته په پراتلونکو کې بیټنګ زده کوي؟ یوازې بیټنګ وکوي؟
یوازې بیټنګ کومه.
څوک دې کرکټ کې ډېر خوښیږي؟ دا
نجیب زاده نو وی بی ډی ویلر کریس گیل.
نو دا دوی دی ولی خوښ دي؟
بس نو ډیر خطو په هنه کی او ما ته خوان راکی فیلډینګ.
او بال کی دی بیا څوک خوښ دي؟
بالینګ کی می او ډی جی براو او مساکاز.
دی دری باندې هم نوی ز پیغام
افغانستان سره چې میچونه ولیدلې مې. ها او خ ډیر ورته ناس و ما پورا.
نو ته کرکټ ګوریم ډیر؟
او خوان راکی.
بیا کور کې خو به داسې نه وي چې کوروال درته وایي چې موږ سریال ګورو، څوک خبرونه ګوري او ته ورته شلای چې نه ماته کرکټ ونیسئ؟
نه، هغه چې کله لکه سریال وي سریال روي او چې سریال وخت پشي بس بیا کرکټ رالی. هغوی ته خپله خوند ورکوي.
کور کې نور څوک کرکټ کوي که یوازې ته کرکټ کوې؟
یو مې مشر ورور دی او دغه ورور مې دی، بس نور څوک نه کوي.
بیا مکتب هم وایه که نه؟
هو مکتب وایم.
داسې خو به نه وي چې مکتب نه کرکټ درته ډېر مهم شوی وي؟
نه، مکتب ډېر مهم دی.
درس یې وایه، خوشحاله اوسې.
مننه، خیر اوسې.
د ژوند رنگونه پروګرام همایون هیواد وړاندې کړ او په دې پروګرام کې مو له یو کرکټ لوبغاړي سره څرګندونې اورېدې چې تازه ماشوم دی او د کرکټ لوبه کوي. تاسو کولی شئ چې د ازادي رډیو په ویب سایټ کې د بند امیر شامرانو د کرکټ د اتلولۍ په اړه لنډ ویډیو وګورئ. له همدې سره د خبري مجله سره ورسېده. په بلې خبري مجلې کې احمد شکفر احمدی له تاسو سره د سهار مو بخیر.